په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې نیم ساعته ماخمنۍ خبری مجله کې، البته مازیګرنۍ خبری مجله کې درته هرکلی وایم. د دې خبری مجلې په جریان کې به واورئ چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت نه غوښتي چې د مافیت کلتور باید ونه وسی، او د عبدالرشید دوستم او احمد چې قضیه باید په صادقانه او ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه له دې مو هم خبره و چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره له دې چې پخوا هم پاکستان ته ځینې هدفونه د پاکستان په خاوره کې په ګوته کړي، د دوی ځواکونه به نور لیستونه هم پاکستاني چارواکو ته وسپاري. خو تر دې هر څه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی اورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر سره کتلی دی. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي ناتو ترنو متحدانیت افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډې ګټې لري، او د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیه سرمشري سره روانه ده. پوره خبر نو واوري. نن د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر او د هغه میرمن افغانستان ته راغلل. د هغوی د سفر مخکې ویلان سوې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې کتلی دي. هغه له جمهور رئیس او د افغانستان د خلکو له میلمه پالنې مننه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلي فرانک والټر شتاینمایر ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅو ته متحد دی. ویلي دي چې د حزب اسلامی سره د افغانستان د حکومت د سولې تړون څرګنده کړ چې د افغانانو ترمنځ مذاکره ګټه لري او نتیجه ورکولای شي. دا خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د ارګ د خبر پاڼې په حواله راغلي دي. د دې خبرونو جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي ناتو تړونه او متحدان یې د افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډې ګټې لري. ستولتنبرګ نن د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی.
At today's meeting we also discussed the security situation in Afghanistan.
دا وایي موږ په نننۍ جلسه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې وسوې چې لا هم ستونزمند دی. افغانستان ثبات د سیمې امنیت ته مهم دی. د ملي وحدت حکومت په ملاتړ کې د ناتو او روسیې ګډې ګټې دي، او د یو دیموکراتیک آزاد او آباد افغانستان لپاره ګډ کار کوي. سلطنبرګ وویل چې نننۍ خبرې ګټورې او صادقانه وي. تاسی د ازادي رادیو څخه خبرناوري. اروپایي اتحادیه نن په کابل کې د خپل غړو هیوادونو او ناروی پاستایستوب د افغانستان پر دولت ژغ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقوقو د تیری د تور سپیناوي او څېړنو وکړي. د اتحادیه خبر پاڼه وايي په هیڅ ډول باید له قانون مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو په استازیتوب پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته پاملرنې پرته باید د سولې ثبات او د دیموکراسۍ د ودې لپاره پګړه کار وکړي. د جوزجان پخوانی والی د جمهور رئیس پر احمد ایشچی د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال د هغه پر ځینی ساتونکو تور پورې کړی چې جنسي تشدد ورسره کړی. خو د شاغلی دوستم دفتر د خبرونو ردوي او تورونه سیاسي غني. د افغانستان لوی څارنوالي وایي مسله محکمې ته استولې ده. او په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شذو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دې ادارې سرپرستی مشري سعدیه اکرامی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درو میاشتو کې پر شتو د زور زیاتې د جنسي تیری د قتلونو او د شذو د وهلو او ټکولو 144 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسم څو مهم بهرني خبرونه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیه سرمشري سره روانه ده. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن نه غونډه د اروپایي ټولنې او خپل هیواد ترمنځ پر همکاري پر ټینګار پیل کړه. د اوکراین ولسمشر پروشینکو وویل
право выбора майбутнего належит
دا حق چې خپل راتلونکي غوړه کړی یوازې د اوکراین د خلکو دی. د نړۍ بل هیڅ هیواد نشي کولای چې د دوی دغه لار له خطر سره مخامخ کړي. په همدې حال کې هیڅ بل هیواد له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو دومره ستره بیانه ده پرې کړې لکه اوکراین. اوکراین تقریبا یو میاشت مخکې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړو. پروشینکو وویل چې د اروپایي اتحادیه د غړیتوب له ترلاسه کولو راهیسې لږ تر لږه یو لک اوکراینیان توانېدلی دي چې له خپلو اوکراینی پاسپورټونو سره اروپایي اتحادیه ته سفر وکړي. د پروشینکو په وینا دا هغه خلک دي چې د اروپایي اتحادیه له غړیتوبه یې ګټه اخیستې ده. په بروکسل کې نن د ناتو او روسي شورا غونډه وه. د پسش کال کې دوهمه غونډه وه چې ترسره سوه. په غونډه کې د هغو ستونزو او اندېښنو پر حل غور وسو چې په وروستیو کې پر بالتیک سمندرګي د جنګي الوتکو د مانورونو له امله رامنځته شوي دي. روسیه وایي الوتکې له نړیوالو قوانینو سره سم پر بالتیک سمندرګي الوزي، خو ناتو تېره میاشت وویل چې دوو جټ الوتکو په ګډون درې روسي الوتکې پر بالتیک سمندرګي د پرواز په حال کې لیدلي چې د هوایي ټرافیک د کنټرول ادارې ته یې ځواب نه ورکول او پیلوټانو یې د ځانونو له معرفي کولو هم ډډه کړې وه. او په کوټه کې نن وسلوالو کسانو څلور پولیس ووژل. د پولیسو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو پولیس زخمي شوی هم دی. په حمله کې د کوټې د پولیسو یو پیژندل سوی مامور مبارک شاه وژل سوی دی. د جماعت الاحرار په نوم وسلوال ډلې چې د پاکستاني طالبانو څخه بیل سوی ګڼل کېږي د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل، تفصیلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه باید په خپلواکه توګه وڅېړل شي او په دې برخه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه وسی. دا د ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقوقو د جدي نقص او د ناوړه ګټه
پر همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږیدلی. دا بم باورې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي پاکستاني لوري ته د ځینو اهدافو په اړه نور لیستونه وسپاري. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وخت چې طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو او له دې به ما خبر کو چې د چین حکومت په دې هیواد کې د اوسیدونکو ایغور وګړو پر وړاندې محدودیتونه وضع کړي. دا د ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د محل تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساته خبري مجلې ته وګورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه اوسي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي راډیو ته وویل په خپل وخت قضیه پر پلټنې او نتیجګرۍ باندې اروپایي ټولنه ټینګار کوي. پاره نو جوسیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو
په افغانستان کې د اروپאי ټولنې دفتر وای د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه دی د وی عادلانه محکمې لاره چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول سوی وي او په لټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې په خپل وخت د قضیه پر پلټنې او نتیجګرۍ ټینګار وکړ.
اروپאי ټولنه او افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقوقو د جدي نقص او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورن دلل شوی د یوې عدالتي محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په پام کې نیول شوی وي په پر وخت پلټنې او نتیجګرۍ باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد ایشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې د جوجان په مرکز شبرغان کې د یو تختاو او جنسي زورولای دی. د افغانستان جمهوریت ریاست د احمد ایشچی تر شکایت وروسته د غموزو د څېړنې لپاره لوی څرنوالی ته ولېګله. د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر پر نوموړي یاد لګیدلی تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د خغلی ایشچی ادعا د لومړی مرستیال پر یو شمیر ساتونکو و چې له دوی څخه څېړنې هم سوي دي. عبدالرشید دوستم د محل په ترکیه کې دی چې یاد هیواد د سفر هدف روغتیایي معاینات او درملنه خودل سوې ده. نوموړي په دې وروستیو کې په ترکیه کې د اجرا رئیس له دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د بلخ د والی او د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرا رئیس عطا محمد نور سره د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف هم جوړ کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوستي نږدې و میاشت مخکې محکمې ته سپارل سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو بریالي انسو. د ښاغلي دوستم دفتر وای د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعاتو ته رسیدنه په قانون کې صراحت لري. له دغه دفتر څخه تیر ورځ نه وخته په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسولانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې لامل ګرځي. خو احمد شچی د اروپایي ټولنې له دغه درې څخه د هرکلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي.
ما استقبال میکنیم از
دی وای ز د اروپای ټولنې له اعلامیې څخه هر کلی کوم او هیله می داده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي. څو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. دور از مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شازدافر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ده د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي چلنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږېدلی. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډیره په افغانستان کې په عدلي او قضایي برخو کې له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو دوی د دې قبل هم پر دې موضوع ټینګار کوي چې خپلو ولسونو ته په افغانستان کې د خپلو کړو مرستو او لګښتونو د موثریت او لاسته راوړنو په برخه کې ځواب وایي.
د دوی لخوا نه استاذه په تازه د عادلانه محکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګنې د دوستم سره خواخوږي ده.
برای دوی ده هم ویلی چه معافیت ده پکی نوی، یعنی ملاتر پر دول نده، دوی جدی وقتا نکده، ولی اندیخنه لدی دوی؟
اندیخنه داده، دا پا افغانستان که لمرای زل ده چه ده سی و زورور سری چه هیت کل آقا قانون تزان تاوین نبولی، یه دوسیا بالاخره تحقیقات وصل لی سلام علی لخوانا دوسیا محکمه ده ویگل سوده. نو منګه دغه څه کومه سابقه نه لرو چې یو دغه څه زورور یا زورګویا کس ما کوم او بل دی اوس په عمل انده افغانستان د جمهور رئیس مرستیال دی نو چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي مذاکراتونه او سیاسي مسائل دې سره راځي چې دې کس ما کوم نه یا سر په نظر وسی او یا د محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسائل او تفصیل لاندې راځي او خپل حکم کې عدالت
وډمن سیم کچيري مثلا د اندېخنو سره سره مثلا دغه سیوڅه وشي په اخي وخت کې په فکر کوي چې دغه یوادونو یا د اروپای ټولنې خبرګون په اخي وخت کې څوي
خدای کوم یوادونه چې نمونه یختل کیږي دا هغه یوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې دوی ډېر مرسته کوي افغانستان سره. دوی په یو دلیل باندې خپل ملتونو ته هم مسول دي. مثلا ایا تاسو له دې هیواد سره مرسته کوئ چې دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال په سپینګری کې باندې د جنسي سری تر حدا پورې تجاوز کوي؟ یعنی غوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانون کې، یعنی موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې غوی لا اقل عدالت تامینوي.
اجمل هوډمن د حقوقي چارو افغان کارپو چې تاسو ورسره د اروپای ټولنې په هغه ورستیو څرګندونو مرکه اوریدا چې د اروپای ټولنې چارواکو په کابل کې ویلي د خغلی عبدالرشید دوستم او احمد اشی په قضیه کې باید معافیت ونوسی. دوستان تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې په خیم پاکستان ته په هغه هیواد کې د فعال ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي، یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې دغه هیواد ته یو شمېر نور لیستونه وسپاري. دا به واوري چې په کابل کې د عراق سفیر وایي د عشیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. په کوټه کې د څلور تنو پولیسو د وژل کېدو په اړه ریپورت لرو، خو تر دې مخکې کونړ ته ځو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده او په دې نښته کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. دغه پیښه نن سهار رامنځته شوه او هغه مهال پیښه شو چې وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو برید وکړ. روحلان وری په اړه تفصیل لري.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکي وای چې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په مرچو د هوانونو ډزې شوي چې دوی د هستوګنې په کورونو لګیدلی او پکې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي. خلکو وژل شوي او ټپیان اسدآباد ته را انتقال کړي وو. د ګلمرجان په کور هم د هوان یو ګولې لګیدلې او هغه د پیخې پاړه وایي
داس ماتره یو میوراره کې تاسو علامه شلو ایو میوراندار چې کومه ده نو هغه چې کومه ده زخمی ده ایو می بلوراره زخمی ده هغه سپیټال کې پراتری ده
ادرې منور کړي والدی هغه چې کوم ده هغه زخمی ده
وو زخمی ده دوه چې کوم ده ملجو ده په لار ته ګاډي کې ده پروت تاسو مخامخ او نو یو چې کوم ده کال کې کوم ده پروت ما شوم ده نو کار ما شوم
ده پاکستاني یو کوڅو کې تاسو حکومت وي تاسو پیژ نه کنه تاسو مخامخ په غټ ځله کوي هغه پاکستاني هولې کنه هغه باروګالي هولې هغه ګنګلې هولې هغه بلڅو کې هولې کنه هغه ځله کې ما زناره هولې
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته دا ومنل چې په جګړه کې ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وختي خو تر اوسه دوی ته دا نه معلومه چې د هوان ګولې د طالبانو د افغان ځواکونو او که د پاکستاني قواو لخوا راتوغول شوی
ملي اردو په پوسټو باندې ډل شوی دی د ملي اردو د خپل دفاع په خاطر باندې ډل کړی وی کله کله په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې د ډیورند فرضي کرښه لا اخو هم لاندې مرمې راځي او زمون په بیګونه ولسمانی دا غوي په کورونو باندې او دا غوي په ځایونو باندې لګي او هلته ځاني او مالی توان نه رامنځته کیږي ولې تر اوسه پر جزئیات مونته نه دي څرګند مونږ به د دغه دفاره چې جزئیات مونته څرګند شي او حقایق مونته معلوم شي مونږ پلاوی ټاکل دي ان شاء الله مونږ به دقیق معلوماتونه راغونډو او معلوم به کو چې ملامتیا په کوم ځای کې ده
گنجګل د ډیورن په کرخه هغه پرته سیمه ده چې ډېرې وختونه یې پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او افغان حکومتي چارواکي همیشه دا وکوي چې د دولت وسلوال مخالفین د گنجګل لساهو د دوی په امنیتي پوسټو بریدونه کوي افغان سرتیری هم مجبوریږي چې د مخالفینو مورچی په نخه کړي تر دې د وسلوالو مخالفینو په سرکانو کې د شوی جګړې پاړه څنګه دی ویلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې په خای هم پاکستان ته په دې هواد کې د فعال ترهګرو ډلو لیستونه سپارلی او یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې د افغان امنیت ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم پاکستان ته وسپاري خان محمد سین له کابل تفصیل لري
د افغانستان د دفاع وزارت وای پریکړه شوې چې پاکستان ته په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پیژندنې او فعالیتونو په تړاو د افغان لور لخوا نور لیستونه هم وسپارل شي دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ورسره پلاوی کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دې هوکړې ته رسیدلی چې دواړه هیوادونه به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو پر وړاندې عملیات کوي او امریکا او چین به یې څاري د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پخوا هم پاکستان ته لیستونه ورکړل شوي او بیا به هم ورکړل شي
منګا د سپاګا ته هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړې وو ټول دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې د ترورستانو هغه کول شي چې دا مراکز لمن دی نو منګا دا اهداف د پاکستان سره شریک دي وي او نور هم شریک وو د دې لپاره چې چین او امریکا ته اوت کړي چې کوم اهداف چې موږ سره شریک وو هغه به دا اهداف لمن دی وي منګا په دوامدار توګه باندې څونه اهداف پاکستان ته ورکوو
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین او ملګری پلاوی کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته تللې او په خبرې چې د هغه هیواد له پوځي لوړپوړو چارواکو سره لیدلې او د افغانستان د امنیت په اړه ورسره خبرې کړې دي جان مکین دا هم ویلي چې د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي د افغان امنیتی مسؤلینو د معلوماتو لمخه افغان او پاکستان د ډیورن کرخه په وګدو کې د ترهګر وډلو د زپولو لپاره په همغږو عملیاتو هوکړه کړې ده د دفاع وزارت ویان خاغلی وزیری دا هم وایي چې د پاکستان لخوا دوی ته هم په افغانستان کې د ځینو ترهګر وډلو د مرکزونو د موجودیت لیستونه ورکړل شوی خو د ده په خبره له پلټنو سره سره په افغانستان کې شتون ثابت نشو د پوځي چارو پوهانوی کچیر د افغانستان او پاکستان ترمنز د ډیورند کرخې په وګدو کې د عملیات تر سره او پاکستان په یاد او عملیاتو کې صداقت وخی او دغه شان د معتبر هوادونو لخوا په جدي توګه وسارل شي نتیجه به مثبت وي د دغه کار پوهانو لړلې په خوانی جنرال زلمی وردک ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتی چارواکی وای پاکستان په خاطر دې هم ورته ژمنې کړي خو عمل پرې نه دی کړی د دوی په خبره د پیښور او کویټې شورا د حقانی شبکه تحریک طالبان او داسې نورې له پخوا راهیسې په پاکستان کې دی او د هغه هیواد له خاورې د افغان حکومت پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت ویان نفیس کریا دا خبره نن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وکړه. خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي. د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته یې ځواب څه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت تر باندې ټول اخلاص نه په قوم نه په مذهب نه په یو بل اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وغواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، موږ یې ورته شو اخلاص وایو. هغه طالب چې د افغانستان سره د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګېږي، هغو ته موږ وار وار وړاندیز دغه ویلی دي چې د افغانستان حکومت سره یوځای شي، د سولې د پروسې سره یوځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناټو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیري به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنګټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نشي رسولی. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناټو تر غوښ ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډیره یې امریکایي ځواکونه دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي د عایشیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. فرزک سهیر العلایی دغه څرګندونې نن په کابل کې د عراق په سفارت کې له داعش څخه د مواصل د ازادېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي داعش ډله که د نړۍ په هر ځای کې وي ګډ هدفونه لري او د بشریت ضد ډله ده. فرزدق زهیر العلایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبریالانو د هغو پوښتنو په ځواب کې چې ښایي داعشیان د عراق په موصل کې تر ځپلو وروسته افغانستان ته مخه کړي وویل دغه ډله سخت ځپل شوې ده.
لكن يظل هو العدد العدو واحد، العدو نفسه يتشارك به الدول مهما كانت المسميات.
دایوی دایشان که په عراق، افغانستان او یا په هر ځای کې ویز مونږ او استاد سره ګډ دښمنان دي. دایشان خای په بیلا بیلو ځایونو کې مختلف نمونه ولري، خو دغه ډله د انسانیت او د هر مذهب پر ضد ده.
قومیه لا يستهدف دین لا يستهدف مثلا يستهدف البشريه جمعا.
خاخلی زهیر د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي وژل شوی او کنه وویل چې په اړه دقیق معلومات نه لري. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان تیر میلادي کال د داعش ضد ائتلاف سره یو ځای شو. د داعش ضد ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتو مشري کوي 16 غړي لري او د رامنځته کېدو هدف یې په نړۍ کې د داعش پر ضد اغیزمن او ګډه مبارزه ده. څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا ویلي چې د افغانستان داعش د عراق او سوریه له داعشیانو سره اړیکې نه لري. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار کې ډیر محسوسیږي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش د ټولو ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې په افغانستان کې هم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. د دغه وزارت وایند دولت وزیر وایي په دې برخه کې د پاکستان همکاري ځکه مهمه ده چې داعش او ترهګریزې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري.
بلار هیواد څخه زیات کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي، ځکه چې داعش هم له پاکستانه راځي او نورې توریستي ډلې هم له پاکستان نه راځي. او مرکزونه هم په پاکستان کې دي.
سمود وړاندې د افغانستان د مدني او فرهنګي ځوانانو ټولنې د داعش پاړه د ترسره شوې چیړنې لمخې ویلی چې افغانستان د دغه ډل لپاره خورا مهم دی. یاد بنسټ همدارز ویلی چې داعش هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي جغرافي ته د ځان په ګټه تغییر ورکړي، خو دفاع وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې دا مسله باید واضح شوې وي چې دغه ډله به هیڅکله په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
په کوټه کې د یو پولیس افسر په شمول څلور پولیس سرتیری د وسلوالو په یو هدفي برید کې وشل شوې ده. په څو ورځو کې په دې حالت کې دویمه پیښه ده چې پولیس پکې پنخه کیږي. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې او د احرار په نوم د طالبانو یوې ډلې منلې. په اړه یې رپورټ له کوټې زموږ د خبریال بارکوال میاخیل څخه اورو.
د پنځشنبه په غرمنه څرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو د کوټه شار په جنوبی برخه کې په دیبا کلی کې د پولیسو پر موټر ناببره پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځای وتښتېدل. د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې مرسنیو ته وویل د قائد آباد تھانی یو پولیس افسر مبارک شاه له خپلو درو ساتونکو سره په خپل موټر کې را روان وو چې په خوندي ځای کې ورته پټو موټر سایکل سپرو وسلوالو ناببره ډزې ور باندې وکړې، چې ما وایي د ډزو په نتیجه کې پولیس افسر او درې ساتونکي ځای پر ځای ووژل شول، خو موټر چلوونکی ټپې سوی دی. وژل سوی پولیس افسر مبارک شاه په خټه اڅکزی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی چې تر دې پیښې وروسته یې خبري غونډې ته وینا کوله د دې پیښې په اړه وویل: په غندنو ستړي سو، بس سمه ده همدغه تور کارول کیږي چې غندنه یې کوو، خو غندنه کفایت نه کوي. زموږ د ملک بدمرغي ده چې د ترهګرۍ ناروغي ورپورې سوې ده. دغه پولیس افسر چې شهید سوی دی زموږ د ګلستان کاریز اوسېدونکی و، غبیزی اڅکزی و. په پیښه کې یې او ملګری هم شهیدان شوی دی. موږ دا پیښه په کلکه غندو. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د اماق په نامه خبري اژانس په عربي ژبه خبر خپور کړی چې د پنځشنبه په ورځ پر پولیسو وسلوال برید د داعش ډلې وسلوالو کړی دی، خو تر دې پیښې سمدستي وروسته له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار هم د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. دا په درو ورځو کې دویمه پیښه ده چې د پولیسو لوړپوړي افسران پکې وژل کیږي. د دوشنبه په ورځ په چمن ښار کې هم د سپر یو موټر ځان وژونکی برید سوی وو چې یو پولیس افسر ساجد خان مومند له دوو نورو کسانو سره پکې وژل سوی او شاوخوا 15 تنه پکې ټپیان سوی وو. د یادونې وړ ده چې سږ کال د بلوچستان په مرکز کوټه او ځینو نورو سیمو کې پر پولیسو وسلوال بریدونه تر تیرو کلونو زیات سوي دي. یوازې په تیرو 15 میاشتو کې پر پولیسو 8 وسلوال بریدونه سوي چې په نتیجه کې د پولیسو افسرانو په شمول په لسګونو پولیس عسکر وژل سوي دي. په وروستیو بریدونو کې وژل سوي اکثر پولیس افسران پښتانه دي. پر ټولنیزو رسنیو فعال ځوانانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې دا د پښتنو افسرانو د وژنې یوه نوې دسیسه ده چې په هدفي توګه وژل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس هم د هرات د رپورټ جوړونکو نجونو کیسه. د هرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر تر مداخلي وروسته وتوانېدي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړې شي. دغه نجونې په امریکا کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې نجونو د ورتلو لپاره ویزې رد شوې وي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې راتلونکي اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد شوي وې. ډاکټر صاحب وویل د هرات ولایت څخه شپږ نجونې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد شوي وې. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو اوس چې د راپورونو له مخې په دې مسله کې په خپله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مداخله وکړه، نو دغو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته سفر وکړي. په هرات کې فاطمه قادریان یوه له هغو شپږ نجونو ده چې د دغه سفر لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
همون خیلی خوشحاله از اینکه دوباره میتونیم بریم.
موږ ټول خوشحاله یو چې کولای سو امریکا ته ولاړ سو او په سیالیو کې ګډون وکړو. زموږ ټول ډله خوشحاله ده او اوس د سفر لپاره آمادګی نیسو. ټاکل شوی په لومړنیو سیالیو کې چې د جولای له شپاړسمې تر اتلسمې نیټې په واشنگټن کې ترسره کیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا یو سل شپېته ډلې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د افغان نجونو کورنۍ خوشی دي چې افغان زده کوونکي وکولی سي نړیوالو ته خپلې وړتیاوې وښيي. د روبوټ جوړولو روزنه په دې وروستیو کلونو کې د هرات په ښوونځیو کې دود سو. د لوړ فکر په نوم د یوې مؤسسې چارواکي وایي چې اوسمهال د هرات څخه باندې یو سل پنځوس نجونې د روبوټ جوړولو روزنه ویني. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت له دې کبله ستاینه کړې چې د سږ کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګامبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطح د ساینس او ټکنالوژي برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل ازادي رادیو .com کې کتلی شي. د نن ورځې لپاره بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې